السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، د ازادۍ راډیو دغه خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکوونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته خپلو دفترونو ته نه ځي. یوناما په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي روزا اوتمبایو د می تر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په ارزونه بوخته ده. د طالبانو حکومت تیر اونۍ اعلان وکړ چې ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې کار نشي کولی. یوناما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نرمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. بیان زیاتوي چې د می تر 15 پورې به یوناما اړینې سلام مشورې وکړي او د ټولو احتمالي پایلو په اړه به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې یوې ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلي دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې ده. د غزنی امنی قمانداني په یو بیان کې چې پرونی رسنیو ته استولې ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته راوړې وه. ماینونه او ناچاو د مرمۍ د افغانستان د سباندې څلورو لسیزو جګړو میراث دی چې چاودنو یې زرګونه خلک وژلي او زرګونه نور یې معلول کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په تراس کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قمندان وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قمندان په کوچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شاه وایي پولیسو له دې قمندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیسو وژل شول. په کوټه کې د ناامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. پرون په کوټه کې د پولیسو پر یو موټر د سړک د غاړې ماین په دوو چاودنو کې څلور کسان مړه او 22 نور ټپیان شول. د دې حملو پړه د بلوچستان ازادي بخونکو پوز ومنله. واشنگټن دا واستواله ډله په 2019 کال کې د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندله. او په داسې حال کې چې د روسیې پوز د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې هوایی او توپچی عملیاتو ته زور ورکړی، اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو لسګونه حمله یې شنډې کړې دي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په یو بیان کې ویل چې روسیې ځواکونه له درنو ځاني او مالي تلفاتو سره په لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا ښارونو کې پر پوځي عملیاتو تمرکز ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې اوکراینی ځواکونو پرون د روسیې 25 حمله شنډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د هغو محرمو اسنادو د افشا کېدو احتمالي زیانونه ارزولي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د پاوز د ځوابي حملو په اړه معلومات هم پکې شامل دي. روسیې ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د بخموت ښار د نیولو هڅه کوي. دا جګړه پر اوکراین د روسیې په څه باندې یو کلن یرغل کې ساری نه لري. دا وو خبرونه. په نږدې نیم ساعت کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر سر ناندري. طالبان وایي دوی مستحق دي.
نو دا یو ظلم د سل افغانانو سره شوی ده. نو کوشش کوو چې حق هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي تر څو دغه پاتې مشکلات هم حل شي.
په دغه سازمان کې د افغانستان د پخواني نظام استازي بیا وایي طالبان د افغانانو استازي نه دي. د چارو کتین کې څه نظر لري؟
در هغه وخت پوری چې طالبان د دوه توافقات په مکمل ډول عملی نکي، د ملل متحد چوکي هم د افغانستان د خلکو پر نمائندګي و طالبانو ته قابل د ورکړې نه ده.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي ټي ټي پی لا هم د افغانستان د خاورې استفاده کوي. آیا طالبان به ټي ټي پی سره ځان مخامخ کړي؟
زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځپي.
او په نړیوالو مسلو کې به واورئ چې د امریکا د کنټکی ایالت په یوه بانک کې د ډزو له کبله 15 تنه وژل شوي دي.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکئ. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی نن تاسو ته په تکرار بڼه خپریږي. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هغه رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي. ښاغلي فایق دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د هغو خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو ته کړي چې ویلي وو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دی دوی ته وسپارل شي ځکه چې دوی مستحق دي او د دوی په خبره دا څوکۍ اوسمهال د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازی نه دی. خو ښاغلی فایق وایي طالبان خپله یو نامشروع رژیم دی چې 40 میلیونه افغانان یرغمل نیولي. دا لومړی ځل نه دی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر څوکۍ دا ډول ناندرۍ را ولاړیږي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي تون جواب. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هیڅکله داسې رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی یو ویډیو خپره کړې چې په کې ملګرو ملتونو غواړي چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري او زیاتوي. په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ د داسې شخص په لاس کې چې د افغانانو استازي نه دی.
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره شوی دی. نو کوشش کوي چې حق هم د افغانانو نماینده کاسته وسپارل شي تر څو د غپاتې مشکلات هم حل شي.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان خپل د افغانانو استازي نه دي، د زور لالارې واکمن شوي او نږدې 40 میلیونه افغانان یې ګروګان نیولي. نصیر احمد فایق دا هم ویل چې د طالبانو اوسنۍ رژیم نامشروع دی او د حق نه لري چې ځانونه د افغانانو استازي وبولي. نو موري د امیر خان متقی د غوښتنې په خبرګون کې چې ملګرو ملتونو غواړي څو په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري وویل
خو جامعه جهانی هم خواستار یا
نړیوال ټولنه اوس مهال دی ته چمتو نه ده چې له طالبانو سره نورمالي اړیکې ولري او له همدې عملی دوی په رسمیت هم نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ او د افغانستان سفارتونه یو مشروع نظام پورې تړلې دي. تر هغه چې افغانستان یو مشروع نظام چې افغانانو انتخاب کړی نه وي او د خلکو په خوخه راغلی نه وي ونه لري طالبان نشي کولای د افغانانو او د یو مشروع نظام استازوري وکړي.
نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د پخوانی دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته سرپرست وټاکل شو. د طالبانو حکومت سهیل شاهین دی چوکۍ ته نومولې دی او تر خوای په زلونو دا غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپارل شي. خو د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال د دسمبر په 14مه یو ځل بیا پریکړه وکړه چې په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ چوکۍ طالبانو ته ونسپاري. هغه مهال د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې 193 هیوادونو دا پریکړه تایید کړه او تر خوای دا هم وویل چې په دې اړه بل پریکړه به د 2023 کال په سپتمبر کې وشي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی په زلونو یې له نړیوالې ټولنې د رسمیت او تر خوای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سازولۍ غوښتنه کړې. خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان یې دا غوښتنه رد کړې ده. طالبان وایي دوی د مشروعیت لپاره شرایط پوره کړي. خو د نړیوالې ټولنې باور دار دی چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه نقص کړي، د همشموله حکومت په جوړېدو کې ناکام دي او تر خوای له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګرو سره د اړیکو په برخه کې هم په کړنو پراخي نیوکې شته.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول شوی جمهوریت نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي نړیوال ټولنه به تر هغه له طالبانو سره تعامل ته غاړه کې نګدي چې دوی له نړیوال ټولنې او افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی وو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنۍ استازي نه د کوم حکومت نه د افغانانو او نه هم د کومې ډلې استازیتوب کوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو شنونکي خالد پښتون په همدې موضوع پوښتلی دی او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې آیا د طالبانو د تیرو 16 میاشتو کړنو ته په کتو د دوی حکومت د دې جوګه دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ملګرو ملتونو کې ورته څوکۍ ورکړل شي؟
متاسفانه هغه څه چې جهانیان او د افغانستان ملت د طالبانو سره غشتل او یا توقع درلودل او یا د دوه د توافقاتو په بهیر کې پر غو باندې توافق سو او امضا سو د هغون ډیر لږ څه ام د جهانیانو په لاس ورغلی دي او د افغانستان ملت خو برعکس هغه څه چې توقع درلوده هیڅ هم لاس نه ورغلی. پس په دې اساس در هغه وخت پورې چې طالبان د دوه توافقات په مکمل ډول عملی نکي او د افغانستان د خلکو او د جهانیانو اعتماد لاس تر نه ولي در هغه پورې زه فکر کوم لکه جهانیانو چې دوی دروسه پر رسمیت نه پیژندل شوي نو د دوی چوکۍ یا د ملل متحد چوکۍ هم د افغانستان د خلکو پر نمایندګي و طالبانو ته قابل د ورکړې نه ده. د دې سره جوخت د طالبانو یو کې د مشرانو پر سر نومو او سروبانی دروسه پر پیسې شول سوي دي د هغوی پاداش شول سوي دي د دې نیولو په حالت کې. پس در هغو چې د دوی سره تروریزم دغه ټاپه لیرې نسی دوی پر توافقاتو باندې فل توافق ونه کی د موقت حکومت پر دورې باندې هوکړه ونه کړي د ښځو حقوق ته احترام او تعلیم ته احترام ونه کړي در هغو پر نه یوازې ملل متحد چوکۍ دي نور کول کیږي بلکې دروسه پر دوی پر رسمي
مستو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ باندې دوه ادعاوې موجود دي چې یو د طالبان حکومت لخوانه او یو هم د اوسنۍ تشکیل لخوانه چې د افغانستان نمائندګي کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ داسې متزلزل وضعیت څونه پر افغانانو تاثیر کوي او په مجموع کې په نړیواله سطح د افغانستان وجه څونه متضرره کوي؟
متاسفانه موږ تاسې عملا ولیدله د اګست 15 2023 کال څخه افغانان متضرره دي. افغانستان خلکو هیڅ نوې انکیاس په تیرو شلو میاشتو یویش میاشت کې نه ترلاسه کړی. د ملت افغانستان همیشه په ضرر کې دی او روان دی. پس په دې اساس موږ فکر کوو همدغه یو لار پاتې ده چې جهانیان طالبان او حکومت تر فشار لاندې راولي او طالبان په دې مجبور کی چې د دوه توافقات ومني. هر وخت دوه توافقات ومنه لسوله د ټول ابعاد سره یو ځای په هغه صورت کې بیا د ملل متحد چوکۍ داسې او چاته تسلیمیږي چې هغو اعتماد د ملت او د جهانیانو لاس ته وستل وي.
پښتون صاحب طالبان د سیمې په ځینو هیوادونو کې د کنسولګریو د واګو په ترلاسه کولو سره ادعا کوي چې دوی د نړۍ سره تعامل پیل کړی دی. آیا دغه اقدامات کولی شي له سیمې او نړۍ سره د طالبانو د تعامل بیلګه وي؟
متاسفانه چې امسایګانو دوی په دا شکل پر رسمیت نه پیژندلی. صرف یو اړیکې دي، یو سیاسي نیمکلا په دې سست تار تړلي اړیکې ساتلې دي. وګوري ټول امسایګانو یو ملکم دا جرأت نه دي کړی چې دوی پر رسمیت وپیژني. در هغو چې دوی د هغو د خاصه پر رسمیت ونه پیژندل سي یو کوچنی کنسلګری او د دوی سره یو ډیپلوماټیک تعامل چې هغه صرف د دوو ملکو تر مابین د رفت و آمد لپاره شاید استعمالېږي بل څه نه دي پر بنا. حتی کوم قراردادونه چې اوس ځینې همسایه ملکونه د طالبانو د سرپرست حکومت سره کوي هغه ټول غیر قانوني دي. ملت یو رنګه نارې وي، جهانیان په مسلسل ډول د دې شي تاکید کوي چې هیڅ نو قرارداد در هغو چې دوی د ملت اعتماد لاس را نه وړي او د هغوی حکم لاس را نه وړي هغه ټول قراردادونه قابل قبول نه دي. پس نو څو پاتې سوله چې دوی پر رسمیت نه پیژندل شوي او د جهانیانو سره تعاملات غوښتل کوي.
د سیاسي چارو شنن کوي او د ولسي جرګې په خوانی غړی خالد پښتونو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوسم راځو یو بل راپور ته. د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څه هم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي خو نه غواړي چې د ټي ټي پی پر ضد په فزیکی ډول ودرېږي. خواجه آصف له امریکا غاک سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي پاکستان له افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري خو ځکه ترې یو څه ناراضه دي چې د افغانستان خاوره لا هم د ټي ټي پی فعالیت ته مساعده ده او یا هم د دوی په ټکو ټي ټي پی هلته فعالیت لري. د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوی یو شمېر جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ته په لاس ورغلي دي. هڅه موږ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد خبرګون هم ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا ښاغلي مجاهد ویلي چې په افغانستان کې له داعش پرته نورې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي د افغان او پاکستاني طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا دا وکړه چې پاکستانی طالبان افغان خاوره په پاکستان کې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره استعمالوي. هغه دا چې په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له امریکا غږ ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو حکومت که څوم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ودرېږي. ښاغلی آصف ویلي د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت او ناټو په وړاندې په جګړه کې د ټي ټي پي نږدې 8000 جنګیالیو د افغان طالبانو سره مرسته کوله، او همدا لامل دی چې اوس د طالبانو حکومت نه غواړي د دوی پر ضد ودرېږي.
زما د معلوماتو په اساس 8000 کسانو د ناټو په ضد په جګړه کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې وه. افغان طالبان او ټي ټي پي ملګرتیا لري، او افغان طالبان د هغوی په ضد درېده نه غواړي، غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، او دا نه غواړي د خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي.
ښاغلی آصف دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د تېرې جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیې عمومي عملیات پیلوي. دې کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. خو د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي که حکومت او پوځ یو وار بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوې ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي، دوی مخه نیسي. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غږ ټلویزیون سره په مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې د امریکا یو شمیر پاتې شوي جنګي وسایل پاکستاني طالبانو ته په لاس ورغلي چې په خبره د شپې له لوري کارېدونکي دوربینونه هم پکې شته. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دفاع وزیر د تازه څرګندونو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاند زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړې چې افغان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر ضد استعمال نه شي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پو اسحاق قطمره هم باور لري چې د افغان او پاکستانی طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کیږي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خو زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پي ډلې دې په افغانستان کې وځپي، لیکن ممکن دی چې د یو جوړجاړي دپاره دوی آماده وي چې دغه جوړجاړي دې د ټي ټي پي او د پاکستان د کوټ حکومت ترمنځ ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په پاکستان کې د ټي ټي پي فعالیتونه زیات شوي، او وخت نا وخت د دغه هیواد په پوځ او پولیسو د حملو مسؤلیت مني. په وروستۍ حمله کې چې د تیرې مارچ میاشتې په 13 د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې وشوه، د پولیسو د یو افسر اقبال مومن په ګډون پکې 4 پولیس وژل شول او مسؤلیت پاکستاني طالبان ومنه. له دې وړاندې بیا په پېښور کې د پولیسو په یو جماعت کې د انتحاري حملې له امله لسګونه پولیسو ته مرجوب لا وخته و. که څه هم پاکستان تیر کال د افغان طالبانو په منځګړیتوب هڅه وکړه چې ټي ټي پي سره بریالۍ خبرې وکړي او دغه ډله د پاکستان پر ضد له مخالفت لاس په سر کړي، خو تر دې دمه نه دي توانېدلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې ویلي وو چې د انساني همدردۍ او په سیمه کې د ثبات د رامنځته کېدو په هدف د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتونکي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلې درته وړاندې په پروګرام کې نوري هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د کینټکی ایالت د لوی ویل ښار په یو بانک کې د ډزو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. په امریکا کې سږ کال هم پر عامو خلکو د بدري غډازو ګڼې پیښې ثبت شوي، خو پرونی پیښې ځکه خلک حق حیران کړل چې برید کوونکي د ډزو جریان پر انستاګرام په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د دې موضوع تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د لوی ویل ښار د زاړه نېشنل بانک یو کارکوونکي پرون پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د ښاري پولیسو د مشر ژاکلین ګوین ویلارول په وینا پولیسو د پیښې ځای ته له رسېدو سره سم په داسې حال کې چې ډزې روانې وې له برید کوونکي سره نښته وکړه، او ویې واژه. د بانک یو کارکوونکي چې د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوی و یو سیمه ییز ټلویزیون ته وویل چې برید کوونکي د یو لوی ټوپک په وسیله د ودانۍ په کنفرانس خونه کې ډزې پیل کړې، او زیاته یې کړه ټول هغه کسان چې د تن نږدې وو ولګېدل. د لوی ویل د پوهنتوني زده کړو د روغتون ویاندې هیدر فونټن وویل د برید کوونکي په ډزو د دوو پولیسو په ګډون ټول 9 کسان ټپیان شوي دي. د پیښې وژل شوي کسان په لومړي سر کې 4 تنه وو، خو یوې ټپي مېرمنې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کنټاکی والی اندی بشیار وویل چې په پیخه کې د یو نږدې ملګری هم وژل شوی دی. په همدې حال کې پولیس وایي چې د برید د انګیزې د معلومولو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. دا پیښه سږکال په متحدو ایالتونو کې پر خلکو د بې درېغه ډزو 15مه پیښه ده. یوازې دوه اونۍ مخکې د تنسی ایالت په ناشویل ښار کې د ښوونځي یو پخواني زده کوونکي درې ماشومان او درې مشران په ډزو ووژل، خو د بېګانۍ پیښې عامل 15 کلن کونر سټورجن بلل شوی چې د ډزو جریان یې پر انسټاګرام په ژوندۍ بڼه خپراوه. د انسټاګرام او فیسبوک مسؤولې ادارې میټا په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډزو د جریان مستقیم نشر یې ډیر ژر بند کړ. په تیرو څو کلونو کې د ټولنیزو شبکو ادارو د تاوتریخوالي د پیښو پر خپرولو کلک بندیز لګولی او داسې سیستمونه یې فعال کړي دي چې په اتومات ډول د تشدد د پیښو او پوستونو مخه نیسي. خو لا هم د لوی ویل د ډزو په څیر ځینې پیښې په تصادفي ډول خپریږي چې دا د ټکنالوژۍ پر کمپنیو د کانګرس د غړو او یو شمیر فعالانو د سختو نیوکو باعث شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې په سر کې درته دا لرو چې یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي بیرته ترمیموي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغو ښوونځیو د ترمیم چارې عملاً پیل کړي چې د تیرې 40 کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړې دي چې د تیرې 40 کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي وي. لاډلې واهم د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ د پهن ریاست اړوند مارجی مرکزی لیسې ودانی ده چې د یونیسف موسسې په مالی ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکی ملکیت د څه باندې 1.5 لک افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې سوې. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د 12 تاکونو چې څلورې اداري او 8 تدریسي دي، ترمیم، رنګمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ایښودل شامل دي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د دغه ولایت 6 به هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې سوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزی مکتب کې پای ته ورسېدله، بهرمنداری ته وسپاره سو تقریبا 1.5 لک افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د پند د یونیسف د نړیوالې ادارې د خوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د هلمند ولایت پوهنې ریاست له خوا څخه شوی. نو د دې دفتر چې بیا په هلمند کې کار کوي، د کارو دفتر د یونیسف همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې 6 بابا غیر فعال مکاتب چې ارانډیرو د وخت پیسو ته د نتیجې هم ضرورت لري، هغه فعال کوو. هغوی د معلمانو د استخدام پروسه ده، د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اداري په مالی ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یاد 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجنونو د مرکزی لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وای پر دغه میزونه او چوکۍ باندې سباندې 15 لک افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لوري ورکول شوی دی. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوی عبدالله فضلی د یونیسف له مالی ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپل مرسته دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننه چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند معارف سره د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي. زکه موږ په معرب کې د چوکوي د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخیو نو موږ د دوی کورودانې وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو او کم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي خصوصا یاد موسسو که د محلي سنفونه وي که د چوکوي وي که د استادانو وي که د کرتاسي وي موږ د دوی ټولو کورودانې وایو او دوی دې الله خیر ورکړي چې زموږ سره په دغه برخه کې همکاري کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارام وو او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن شوي دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د افغانستان پر وضعیت څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. صفي الله ستانګزي ته به غوږ شو.
نیوزویک مجلې د افغانانو د لوګي او بیوزلۍ په اړه یوه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې چې افغانستان له قحطۍ وژغوري تر سرلیک لاندې خبره شوې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره د کافي بودیجې په نشتوالي څرخیږي او دا چې څنګه له دې چارې سخت اړمن افغانان زیانمنېږي. نیوزویک لیکلي په افغانستان کې ناهیلي خوره ده او د لوګې لمن ورځ تر بلې غځیږي. په تیره بیا چې تمویلونکي اړ شوي د خوراکي موادو مرستې یا راشن کم کړي. د مجلې په لیکنه خلک د یو وخت ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو او مرستو په لټه سرګردان ګرځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ورځو کې ګواښ کړی و چې که په اپریل کې نوي میلیون ډالر بودیجه ورنه کړل شي نو له هغو افغانانو سره به یې مرستې ډېرې کمې شي چې د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا پروګرام له قحطۍ سره د مخ شاوخوا 9 میلیونو افغانانو له ډلې 4 میلیونو باندې وار د مخه خپلې مرستې بندې کړي. نیوزویک مجلې لیکلي وچکالۍ، شخړو او بې ثباتي افغانستان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ کړ. په مقاله کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د یو مسؤول کریس نیامندي خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي ماشومان هره شپه په وږي نس ویده کیږي او میلیونونه یې د شدیدې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د هغې لایحې په اړه یوه مقاله خپره کړې چې د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه یې جوړه کړې خو لا بشپړه او تصویب شوې نه ده. په مقاله کې یاد شوی چې د طالب چارواکو لخوا د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه په دې لایحه کې امر شوی چې ټول نجونې دي سر تر پایه اوږدې جامې واغوندي داسې چې په ټیکري او د مخ په پټولو سربیره چپنه او اوږده لمن پکې شاملېږي. انډیپندنت هم لیکلي چې د حجاب په اړه په دې لایحه کې ټینګار شوی چې د جامو په یو برخه کې د طالبانو د سپین بیرغ نښان هم ولګول شي. په مقاله کې راغلي چې طالب چارواکو ویلي لا هم په دې لایحې کار کوي او نه غواړي تر وروستي کېدو پورې د جزئیاتو په اړه ډېرې څرګندونې وکړي. طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې واک په خپل لاس کې واخیست. تر همغه نیټې راورسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او په دې سربېره د تیر 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. دوی دلیل راوړ چې د نجونو لپاره د تعلیم د فضا او شرایطو په برابرولو کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کوم خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو ملت شکوله د ډیره پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډیره کاخت دي ډیره درو دري ده نو د دې روایت پر تکیږي له هر دکاندار څخه څو چند پیسې اخلي کیږي نو دا پر وطن بد غزا کړی ده.
د نرخونو په باره کې د مو غوښتنه ده د طالبانو څخه پروژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک سی پر تراویلی او غیر ضروری شان چی دی پا غو بانده که محصول لوار کن هم مشکل نشته زکر دی خلکو وضعیت دیر سخت خراب دی کارونه نشته بیکاره دی او نرخونه دیر لوار دی نو هیچ چوک نیش کوله چی پا پوره دول خپل خوراکی مواد تلاس کن
دام مشکل کار کون که چی دی کور کې هم نست مناخه شه دا لري د بلم سایګان د بل په دوه خونه کې پراته یې بچان مو وږي دي د چراسي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه دا په لاس ورکې هغه کپر کې بیا چوړ ورکې یو چاته کنو جوړ بیا هغه ته نه رسیږي دا د رام دې وخره د موږ راغې تر وړو مقاومت په سیور رسیږي. السلام علیکم.
منه په دارو شي کې خوشم وروره به کې درن سوي دي بس ماس کې د افغانستان خلک ګروجه ته ګوري چرو جام مبارک راسی او په دوه شانګران کې نو دی کال باید چې روزه راتللې دی شان ارزانه کوله منګر دی ترغه ډیر ګران کې بیا ته ګورې چې دروازه خلاصې دا شان وي ډیر بار ځان اسینو دا ستنځ په افغانستان کې ډیر دی وروځانو
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې بېرته ایله شي. هغه دغو ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغو ته سخته سزا ورکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې وړاندې درته د ازادۍ رادیو اونیز بحث خبريږي. دا بحث پرون شوی په افغانستان کې د داعش موجودیت ګواښونو او په وړاندې د طالبانو پر اقداماتو خبري شوی. هله د بحث را سره واوري خو اوس په مکرې لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه خپل کارکونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخت خپل دفترونو ته نه ورځي. یو نامه نن په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبایو وا د میتر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه ارزونه کوي. د طالبانو حکومت تیر اونۍ اعلان وکړ چې د یوناما په چوکاټ کې افغان خزی د کار کولو اجازه نه لري. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې وی ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلی کې شوې ده. په د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شوی. د پولیسو یو چارواکی نوید شاه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا عملیات روس له هغه پایل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کوچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی. او په داس حال کې چې د روسیې پاوز د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتس کې د هوایی او توپچی عملیاتو بریدونو ته زور ورکړی. اوکراینی چارواکی وایي چې د روسیې ځواکونو لسګونه حملې د غلطه تازه شنډې کړې دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم دا باس د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیز او لویدیز کې د داعش فعالیت او همدارس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت لخبلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. په ورستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیز ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په دریمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوی او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د پوینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښته او یو شمېر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورخلی دي. د نشټې لسمی ازادي رادیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاري چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او دواړو لورو ترمنځ نشته پیلی شي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمېر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي خو کوم ملکی وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي ازادي رادیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو و کونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې و چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړی دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې لدې نیټې یو ونې وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش خراسان څنګ دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین د داعش خراسان څنګ د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشل دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي لخپلو درنو میلمنو سره ژغی شو. زموږ میلمانه دي سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش پخوا د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې تر رامه لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیات تحولاتو سره مخامخ شوله. اول سره کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ به ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواوو چې په جنګ کې افغانستان په جنګ کې خلاف و د هغې پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنګ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو څخه وروسته د طالبانو نوی رهبر حبیب الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراج الدین اخانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نه کړي، او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش یې پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیرو کلونو کې داعش
اعظمي صاحب، لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نه شته طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلن څخه وروسته طالبانو حد اقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نوه اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بالاخره وکولی شي چې داعش یو نوه کنټرول کړلی شي. هغه د اخاني شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخاني شبکې پر نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پرېښودي، د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبان څخه تلله، هغه واقعا تلله، هغه د خپل رهبری سره تماس ساتي، مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې به داعش ته تلله هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي. کاهیانا په کوم جګړه کې د طالبان سره په دغه کېدله زخمیان کېدله هغوی به بیرته یې لکېدله او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بیرته داعش ته تلل. نو دا د 2018 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسایل روان دیک شک نشته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي. یو یې هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه خارجان ډېر دي، او هغې واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې ده، دا یو غلام رژیم دی، د امریکا سره انډیوالي کړې ده، فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان مور سره جنګېدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش وجنګېږي. دوم دا دی په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقاني شبکې افراد هغې د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل خپل گروپ خپل منځنی اختلافات او په واجب باندې ځینی افراد د منځه وړي نو خپل فعالیتونه کوي او بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کیږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی، هغه ډېر ضعیف دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغوی پر وړاندې باندې دغه کوي، جنګ کوي، هغه وژل کیږي. مګر یو غټ تعداد داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته، لکه د پخوانی شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي، د چین کې فعالیت کوي، هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي، هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغې عملا په افغانستان کې په کابل کې
یعنی د داعش غړي دي، خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي. ستاسو منظور دا دی؟
بل بل بل.
نو هغوی د داعش له څانګې سره ارتباط نه لري یا هغې ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنګیږي؟
هغه نه، ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخاني شبکې د مغړو په توسط باندې برابري کیږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زور ته وایم، هغه ډېر کوچنی، ضعیفه او د دغه سره تماس لري. د داعش مرکزي سره چې په عراق سره کې د هغې سره تماس لري. مګر هغه داعش چې د رهخاني شبکې د غړو څخه په غړو متوسط باندې مخته ځي، هغه کوي، هغه ډېر فعاله او یو نوه حقاني شبکه د خپل سیاسي اهدافو دپاره او خپل شخصي اهدافو دپاره په بین طالبانو کې چې کوم مخالفي ډلې دي د هغوی په خلاف باندې کاروي او دا دي دپاره زه فکر کوم.
اعظمي صاحب، آیا عموما دا ویل کېږي چې وسله والې ډلې د یوه نه یوه هېواد له ملاتړه برخمنې وي او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنګ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولی تر څو چې کوم هېواد یې ملاتړ ونه کړي؟ د داعش په اړه بېلابېلې نظریې شته، البته ډېرو ته سړی د دسیسې یا د توطیې تیوري ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی؟
دا ډېر مشکل سرون سب چې ودی ویلی شي، چون په دا د 2014 اخیرونه تر اوسه پورې داعش په اړه باندې ډېر زیات څه د نفس راپورونه وو. داعش په ویلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هیواد خلاف باندې وو، د پاکستان نه شروع، روسیا، چین، ایران، د هر هیواد خلاف، امریکا، د افغان دولت البته. نو د هر
لیکن اوس تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت یې دوی ته سپارلې ده. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ او د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر له ایدیالوژیک نظره نیسئ دی؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نږدې دي؟ نو ولې د طالبانو په ضد جنګیږي، ولې د نورو په ضد نه جنګیږي؟
سروان صاحب، په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې داعش ته ډېر زیات نږدې دي. تر په سیمې هیوادونو کې په هغه دغه کې اکټرس کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري، هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدېوالی لري، بالخصوص د اخاني شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دی د بل داسې واد سره چې هغه دی په افغانستان کې فعال دی یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي او زما دغه کوم عملې چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې سوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې یعنی ډېر ژر تبدیلی را تبدیلی د داعش د طالبانو تر اتاک نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یې وایي کې وسول دومره نږدې حمله چې واغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وسول چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج شي دا دی وران د اشتراک کار کوي دریم په کندهار کې و په وروسته دا غره کم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډیره جایبه عملی وسولې نو دغه عملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړی شي سړی دی فکر وکړي چې مثلا دا شی یو کنسیستنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل عملو او
ام دغه مسالې ته په کتو چې تاسو یادونه کوي داش خال خال حمله کړی دی او اکثره غلچکی حمله دی یعنی ما دلیزه حمله وی لیکن د داش دی حضور په اړه بیا افغانستان گاونډي لکه ایران چین او د منځنۍ اسیا هیوادونه ډیر اندیشنه څرګندوي دوی تر اوسه پرې په افغانستان کې هغه راز چې طالبان وایي کوم سیمه تر کنټرول لاندې نه لري چې هلته دوی کسان و روسی د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي نو بیا ولې دا اندیشنه څرګندې شي
د دې هیوادونو غټ تشویش دا دی چې ګورې د ادارې واد مختلف اندیشنې لري د ایران اندیشنې دا دی چې د افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنگ کوي او دا مشت تهدید دی موږ نه غواړو چې از موږ فکر هم مذهب دی په افغانستان کې تر دغه لاندې وشي د چین مسله دا ده چې دلته یو غرام سره حمایت کوي او د تاجکستان د وبخشي د آسیای مرکزی تشویش دا دی چې په تدریجي شکل باندې بدایش په شمال د افغانستان کې ډیر زیات فعالیت خپل لغه کی او دا به د مرکزی آسیای وادونه او روسیه ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي په دې کې د دې تشویش دا دی چې د افغانستان کې حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حساب باندې استفاده کوي او دا برنته نه چې طالبان د مخته یوسي بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه وادونو سره چین روسیه ایران سره مشکلات لري هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي د دوی لوی تشویش دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش یعنی د حقیقت نه ډیر لري نه دی زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادن توي چې از مشترکار وکړي موږ پر رسمیت وپیژنې چې څومره دایش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو او که نه کوي نو دایش په دلته ځي پر مخ او په دې څخه به د چین روسیې او ایران مخالف وادونه ګټه اخلي او دایښ بدلته پرېږدي چې لا هم پراخس
بله ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث اوري په دې بحث کې په افغانستان کې د دایښ د فعالیتونو په تیر بیا په لویدیزو او شمالي ولایتونو کې د دایښ د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اوري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
تاسیل ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث او ری په د خبرونه کې د دایښ په فعالیتونو بحث کیږي او زموږ میلمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خوانې ویاند اجمل عمر شینواری او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي اوس شاغله شینواری هم را سره دی ورته هر کله ویم شینواری صاحب د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاری کله چې جمهوریت نظام په افغانستان کې واکمنو فکر کوي هغه وخت داعش ډیر فعال وک اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډل ډیر فعال ده
سلام په تاسو قدرمن ملما او درنو اوریدونکو تاسو ګورئ کله چې موږ د داعش د تروریستی شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې د تیوا کتنه وکړو. دا جوته کیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د گاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعاله شوی و، نو په هغې وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسو ټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغې علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي وو، مسلکي وو.
شنواری صاحب، تاسو دا خبره په څه اساس کوئ؟ په هماغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ، هماغه سیمه او ساحه چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دو پراخېدل او د دو تکتیکونو تغییر کړی دی، په دې چې د دو د یو مدرن تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسنی کم د ښوونې او روزنې او د ټرنینګونو چارې چې دي هغه اتا آنلاین شوي دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظ چې څنګه یو د په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف وړوکی کېدل د دښمن په مقابل کې، باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حده پورې همداسې وي، لیکن که متوجه کړي وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دې مخکې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخکې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف کړي او دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځل دوی اول حمله کړي دی.
تاسو وګورئ د خپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تاکتیک دی، دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او هلته دو مطمئن شي چې د دوی مورچې نور ټینګ دي، بیا په هغه وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې بیا دو طالبانو ته تا ډیر مرګ ژوبله اړوي. دا مغه په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابلې یا د هغه اما هغه سي عملیات نشي کولای چې داخل شي، بیا هغه ساحه ته طالبان مکمل انفجار ورکړي. د دې عمل چې دو مورچې ډیر ټینګي او دو ټول تدابیر د خپل جګړې لپاره او د طالبان دراتک لپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسي نه، دا خپل د داعش یو تکتیک دی، نوې تکتیک دی چې
بله. ډېره مننه شینوار صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواري سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپله پخواني طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پیژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي؟
خلاص چې کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې صحیح دي چې د ځینې اصلي د داعش خارجي غړي بالخصوص له منځه وړي، مګر د هغې سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورئ، کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دوی د الکشمیري په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر دپاره د هغې ووژي، او زما معلومات دا و چې دا کار یې دې دپاره وکړي تر څو د هند څخه حمایت ترلاسه کړي. ځینې دي کې ما مخکې مول چې صحیح دغه عملیات درست دي، مګر بیا هم د داعش پورې تړلي افغان جنګیالي چې د حقانی شبکې لوړ پوړي چارواکي پاتې شوي دي، هغه اوس هم فعالیت کوي په ازاده شکل یې کوي، او بیا هم خارجي جنګیالي چې مثلا یوغران دي تر اوسه د هغوی پر وړاندې باندې هیڅ نه وه فعالیت نه دی سوی. نو طالبان که چیرې واقعا دوی غوښتلی چې داعش دي واقعا د منځه ولاړ شي، دا زه فکر کوم ډېر ستونزمنه نه وه، چې داعش دومره زیات قوي نه دی اصلي داعش، مګر زه فکر کوم دوی سیاسي برخورد سره کوي، فقط غواړي چې دلته امریکا ته وښيي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کېږو، او کوم ژمنه چې موږ کړې ده هغه عملي کوو د داعش پر خلاف باندې. او امریکا فکر کوم تر ډېره حده پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي، چون چې د دوی پخواني استازی یا ځینې غړي یې د امریکا دولت، وایي چې طالب د داعش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او داعش کنټرولولای شي مارولای شي، مګر د داعش ډیرو چوزلي فکر کوم دا غساوي دی ماتي لاند شوی دی به سره غلې دی بیا د دې توانای لري چې کوي عملیات کوي. ماته یو چار ډیر جالب وو ویل متکی پاورز باندې چې کله په مجلس کې ویل چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري او داعش ختم دی، په هغه ورځ سهار د وزارت خارجه مخته د پلان کارونه باندې عمل وکړ. نو زه فکر کوم طالب د داعش پر خلاف باندې کوم جګړه کوي دا اخینه ده، دا دروغی ده. په وضاحت باندې دا ویل شم چې د داعش څخه عقل اندر جنو د یو برخې د داعش څخه غواړي چې د خپل هدف لپاره
د پښیمه په منځ کې دا هیڅ څه نه ده. ډیر مننه، سلامات اوسئ. شنواری صاحب، شاغلی اعظمی له د سرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډیر باور من نه دي. ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډیر بیرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې وسی او بس بمونه وای ور غرزوی او کور کاملا نړوی. ستاسو د جمهوری حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. که موږ تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتل کوو نو دا به ډیره لویه بې انصافي، په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو. د عملیاتو په څرنګوالي په اړه کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کې نسبت اغه جوزتام نه یاد اغه ډاله نه چې اغه یو تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو ګورئ دوی ټوی ټول عملیاتونه عین نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې یو کوم مسلکی ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانش کولای. بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنې وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابلې کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، داغو پاک لباندی، داغو د عملیاتو پاک لباندی او داغو د کړنو پاک لباندی باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي داغه په مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دوه تجربه شوي چې په یو کور کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص ځای په ځای دي، څو کسان دي، په کوم وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ټریننګونه دولي دي لري. بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات.
سلامت اوسه شاغله شینوار، هم دومره وخت مو درلود. لطاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
ربی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې په نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزمه کې غم د اسمان په غم دې په نه کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو
جانا بغیر خوگا جانا نا زندگی دیرو